محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو، سحر مو بخیر دوستانو. سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځیا پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د عقرب یعنی لړم د میاشتې او همداشان د 1404 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2025 میلادي کال د نومبر له 6 نیټه سره سمون خوري. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې په صهیونستي رژیم باندې دوباره د وسلو د خرڅولو پیلولو ته د جرمني د تیارېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ایران د منځګړیتوب په هکله د ننګرهار ولایت د خوونې د عالی مرکز له پخواني مشر محمد ناصر حلیمی صاحب سره شوې مرکه درته وړاندې شي. ورپسې به تلپاتې وږمې واورئ او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به یو ښایسته کلام واورېدی شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره مل واوسئ، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د پوز د لوی درستیزوالی ویان وویل د ایران توغندوی طاقت دښمن حق حیران کړ. روسیا وایي د افغانستان او پاکستان د شخړې د هواري لپاره منځګړیتوب ته چمتو ده. افغانستان راتلونکی د نجونو په زده کړې پورې اړه لري. او حزب الله د لبنان په عین الحلوا کیمپ باندې د صهیونیستي رژیم برید په کلکه اندلې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزولۍ د نرم جنگ او کلتوري مرستیال وویل د ایران توغندوی قدرت دښمن حق حیرانه کړ. سردار ابوالفضل شکارچی چې د ایران د وسلوالو ځواکونو مشر ویاندوی هم دی، پرون مازیګر په یوه وینا کې څرګند کړه په حقیقت کې د ایران میزایل طاقت دښمن حیرانه کړ او د دښمنانو د جنگ په دریم ورځ خپل ماتې منلې وه. هغه زیاته کړه دښمن د دولس ورځني تپلي جنگ په وروستیو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د اوربند لپاره منځګړیتوب وکړي او خبیث ډونالډ ټرمپ د جنگ په وروستۍ ورځ دا خبره اعلان کړه. په پاکستان کې د روسیې سفیر وویل چې ماسکو چمتو ده له هندوستان او افغانستان سره د اسلام آباد په شخړو کې منځګړیتوب وکړي. د اسلام آباد اړیکې له هندوستان سره د می میاشتې له څلور ورځنۍ جګړې وروسته لا ډېرې کړکېچنې شوې دي او له افغانستان سره هم تیره میاشت هغه مهال د پاکستان اړیکې په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو بد حالت ته ورسېدې چې پاکستان په کابل، پکتیکا او کندهار باندې بمباری وکړي او د ملګرو ملتو په وینا تر یو سل ولسو ډیر ملکی وګړي ووژل. په پاکستان کې د روسیې سفیر البرټ خوریف پرون چهارشنبه د اسلام آباد د ستراتیژیک څیړنو انسټیټیوټ یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې روسیه چمتو ده د پاکستان او هند او همداراز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو منځګړیتوب وکړي. هغه زیاته کړه موږ د سیمې د امنیت په اړه ګډې اندېښنې لرو او په ځانګړې ډول د افغانستان د وضعیت، د صلح د ټینګښت، د ترهګرۍ ضد مبارزې او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د ملاتړ لپاره د همکارۍ دوام غواړو. خوریف ټینګار وکړ چې روسیه پاکستان یو مهم سیمه ییز شریک ګڼي او یادونه وکړه چې پاکستان د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ستر او آسیا مشارکت په نوښت کې مهم ځای لري. هغه وویل چې د دې نوښت فلسفه دا ده چې سیمه ییز ستونزې باید د سیمې د هیوادونو لخوا حل شي. د روسیې سفیر ادعا وکړه چې د جنوبی آسیا د هیوادونو اړیکې زیاتره وخت د بهرنیو قدرتونو لخوا خرابیږي. د روسیې د سفیر اشاره د باګرام په اړه د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو ته وه. د روسیې په شمول ډیر لوري ګومان لري چې پر افغانستان د پاکستان بریدونه په دې هدف شوي چې افغانستان حاضر شي چې د باګرام اډه امریکې ته پرېږدي. جرمنی اعلان وکړ چې له هغو شپږو سوو افغان کډوالو څخه چې د کډوالۍ پرېښودو لپاره ورته د پیسو وړاندیز شوی و یوازې شپېتو کسانو دغه وړاندیز منلی دی. فارس خبری آژانس لیکلی د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوو شپیتو افغان کډوالو د پیسو ترلاسه کولو د کډوالۍ پرېښودو لپاره د دغه هیواد وړاندیز منلی دی. د نوی چاویلا په وینا د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې له هغو خلکو سره اړیکې دوام لري چې لای پریکړه نه ده کړې. ورسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول بیرته ترلاسه کړ، جرمني ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو او ارګانونو د کارکوونکو په شمول به د دې هیواد زرګونه کسان ومني. د جرمني فدرال حکومت هغو څه باندې شپږ سوه افغان کډوالو ته چې له جرمن حکومت یې د منل کېدو ژمنه اخیستې وه وړاندیز وکړ چې د پیسو په بدل کې دې هیواد ته له کډه کېدو تیر شي. یو کډوال پکې اطلاعات روز ورځپاڼې ته ویلي چې د ده او د کورنۍ د پنځو غړو لپاره وړاندیز شوی چې د 2000 یورو دې په پاکستان کې واخلي او 9500 یورو دې افغانستان ته له رسیدو وروسته ترلاسه کړي. ملګرو ملتو ویلي چې د افغانستان راتلونکی د ټولو لپاره د زده کړې ته په لاسرسی پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو له زده کړې څخه بخنه غواړم په داسې حال کې چې په افغانستان کې نجونې له زده کړې څخه بې برخې دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندویا ماموریت یعنی یوناما مشرې جورجیټ ګانیون ټینګار وکړ چې د افغانستان راتلونکي د ټولو لپاره د زده کړې چمتو کولو پورې اړه لري. هغې د نجونو لپاره په محلي ټولګیو کې د تعلیمي پروګرامونو څخه لیدنه وکړه کوم چې په کاپیسا کې د یونیسف په ملاتړ پلی کیږي. اوس مهال د نجونو ښوونځي یوازې تر ابتدایي کچې پورې خلاص دي. افغانستان کې وروسته زلزلې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د زلزلې له امله 3000 کورونه وران شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان ویلي چې د افغانستان په شمال کې زلزلې 3000 کورونه وران کړي دي او سخت مالی تاوان یې رسولی دی. دغه سازمان په رپورټ کې لیکلي چې زلزلې 21 روغتیایي مرکزونه هم زیانمن کړي چې پکې د ابتدایي خدماتو مرکز، د سمنګان ولایتي روغتون او د سمنګان د بازاري سوخته سیمه ایز روغتون شامل دي. دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې راغلي زلزلې 26 تنه هم وژلي وو. افغانستان له سخت وچکالۍ سره مخامخ دی. ملګرو ملتو ویلي چې افغانستان په څو لسیزو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ سره لاس او ګریوان دی. د فارس خبری آژانس په لیکنه د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې افغانستان په لسیزو کې له یوې ډېرې بدې وچکالۍ سره مخامخ شوی دی. اوچا په یو رپورټ کې زیاته کړې چې سږ کال کرهڼیز فصلونه په ویجاړېدو دي. دغه ارګان د اندېښنه د بشري مرستو په نړیواله ورځ څرګنده کړې ده. اوچا ټینګار کړی چې سږ کال له افغانستان سره مرستې زخت کمی شوې دي. دغه ارګان همداشان زیاته کړې چې څاروي هم اوږې پاتې دي او په سلهاو کورنۍ اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او د اوبو او خوړو په تکل کې ووزي. حزب الله د لبنان په عین الحلوا کیمپ باندې د صهیونیستي رژیم حمله وغندله. د لبنان حزب الله د یوې بیانیې په خپرولو سره په عین الحلوا کیمپ باندې د صهیونیستي رژیم وروستی برید بوږنوونکی جنایت او د لبنان د حاکمیت سرګند خلاف ورزی وبلله او له چارواکو یو غوښتل چې د پریکنده دریس په غوره کولو سره د دغه ډول بریدونو د تکرارېدو مخه ونیسي. د لبنان حزب الله پرون د یوې بیانیې په صادرولو سره په سیدا خار کې په عین الحلوا کیمپ باندې د وړمې شپې د حملې د غندلو په ترڅ کې چې له امله یې 14 تنه فلسطیني اوسیدونکي شهیدان او ګڼ نور زخمي شول وویل. دغه حمله په یوې ګڼه ګوڼه لرونکې او له ملکي وګړو په تېره بیا ماشومانو په ډکې سیمې کې رامنځته شوه او د صهیونیستي رژیم له تشدده د ډک غیر انساني او مخینه لرونکي کړچار یوه بله نمونه ده. د لبنان حزب الله دا حمله د لبنان په خوره څرګند تیری او د امنیت شورا د 1900 ړومبي پریکړه لیک او د اوربند موافقې څرګند خلاف ورزي بللې او ویل چې چوپتیا یا کمزوري غبرګونونه به یوازې د دښمن د لاس پین سترګې او د حملو د تکرار سبب شي. او وروستی خبر دا چې د غزې د شهیدانو شمیر 9015 تنو ته ورسېده. د فلسطین د روغتیا وزارت په خپلو نوو احصائیو کې د 2023 کال اکتوبر له 9 نیټې راهیسې د غزې په ترانګې باندې د صهیونیستي رژیم د پوځ په بریدونو کې 9500 او 1514 تنه د شهیدېدو اعلان وکړ. په غزه کې د فلسطین د روغتیا وزارت په بیانیه کې همداشان راغلي دي، په 1300 ساعتونو کې د 2 تنو شهادت ثبت شوی چې 15 پکې تازه شهیدان شوي او 2 د زړو شهیدانو موندل شوي جنازې دي. پر دې سربیره 3 کسان هم زخمی شوي دي. د خبرونو پای دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غک
سیاسی تبصرہ.
درانو قدرمنو اوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصره د جرمنی لخوا په صهیونیستي رژیم د وسلو د دوباره خرڅولو په حق له دنو پام ورته وکړي. د جرمنی حکومت ویان سټیفن کورنلیوس وویل چې د نومبر د میاشتې له 23 نیټې څخه به صهیونیستي رژیم باندې د وسلو خرڅول یو ځل بیا پیل کړي. هغه په تیرې دوشنبه ورځ باندې دا وکړه چې په صهیونیستي رژیم باندې د وسلو د خرڅولو د بیا پیلولو لپاره د جرمني فیصله چې مخکې ځنډول شوې وه د اوسني اوربند له رعایتولو او غزې ته په زیاته اندازه د بشري مرستو له وړاندې کولو سره تړلې ده. په دا ډول د جرمني حکومت د غزې په جنگ کې د اوربند له پیلېدا 15 اونۍ وروسته اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو د بندولو لپاره خپل مخکنه فیصله لغو کړه. کورنلیوس ادا وکړه چې د غزې اوربند چې د اکتوبر د میاشتې له 10 نیټې څخه ټینګ شوی دی او په تیرو اونیو کې تثبیت شوی د دغه فیصلې اصلي عامل ده. په غزې تړانګې د صهیون د اوربند د تثبیت په هکله د جرمني د چارواکو ټینګار په داسې حال کې دی چې په دغه تړانګې د صهیونیستي رژیم د حملو دوام او د فلسطینیانو د وژلې جاري ساتل د صهیونیستي رژیم پر ضد نړیوالې نیوکې راپارولې دي. د جرمني دغه چارواکي په غزې کې د صهیونیستي رژیم لخوا په سلګونو ځلې د اوربند د خلاف ورزیو له غندلو پرته په دې حکله ادعا کړې چې د حماس غورځنګ او د صهیونیستي رژیم ترمنځ اوربند د دغه فیصلې اساس دی او موږ هیله لرو تر سره شو موافقو ته پای بند ووسو. د جرمني د حکومت د ویاند د اعلان لمخې اسرائیلو ته د پوځي تجهیزاتو د صادرولو محدودیت چې د روان کال له اګست میاشتې څخه ټینګ وو د نومبر د میاشتې په 23 نیټه ختمیږي او له دې وروسته به په موریدي ډول په غوښتنو باندې خبر وشي. د جرمني حکومت ټینګار کړی چې دغه فیصله د اسرائیلو ټولو غوښتنو ته په اتوماتیک ډول د اجازې د ورکولو په معنا نه ده. د جرمني د وسلو د صادرولو د دستور العمل له مخې په اصل کې جنگي او کړکېچنو سیمو ته د پوځي تجهیزاتو استول منع دي، خو اسرائیل استثناء ګڼل کیږي ځکه چې د برلین حکومت ادعا کوي چې په دویم نړیوال جنگ کې له هولوکاست وروسته د اسرائیلو امنیت د جرمني د سیاست بنیادی اصول او د تاریخي ژمنو یوه برخه ګڼل کیږي. جرمني په دې پلمه د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیستي رژیم د پراخو جنایتونو په حقله تل خپل سترګې پټې کړې دي. د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د طوفان الاقصا عملیاتو وروسته د اولاف شولتس په مشرۍ د جرمني په خوانی حکومت له صهیونیستانو سره د خپل پیوستون د خودلو لپاره اسرائیلو ته حتی د وسلو صادرات نور هم زیات کړل. په روان میلادي کال په مئی میاشت کې د شولتس د حکومت تر ختمېدو پورې د کابو 500 میلیارد یورو په اندازه لایسنسونه صادر کړی شوي وو. د فریډریش میرټس په مشرۍ نوې ائتلافي حکومت هم په محدوده سویه صهیونیستي رژیم ته د وسلو صادرولو ته دوام ورکړ. خو د اسرائیلو د وسلوال بایکاټ لپاره د اروپا او د نړۍ په کچه لډیرو غختنو او د عامه افکارو لدباونو ورسته د جرمني حکومت اړشه چې د روان میلادي کال د اگست په 8 نیټه اسرائیلو ته د وسلو د صادرولو د لایسنس ورکول بند کړي. دا اقدام د جرمني او د اسرائیلو ترمنځ د ډیپلوماټیکو تاوتریخوالو د رامنځته کېدو سبب شو. په هغه وخت کې د جرمني صدر اعظم فریډریش میټس حکم ورکړی و چې د هغو تجهیزاتو لپاره هیڅ لایسنس ورنکړی شي چې د غزې په جنگ کې له هغو د استفادې امکان شته دی. د جرمني فوکس رسنه رپورت ورکړه چې میټس دغه فیصله که څه هم له سوشل ډیموکرات ګوند څخه له خپل مرستیال لارس کلینګ بایل سره غږمله کړې وه، خو په پارلمان کې له خپل متحد ګوند سوشل مسیحي او د سوشل مسیحي او د ډیموکرات مسیحي ګوندونو له مشرانو سره له مشورې پرته دغه کار ترسره کړی وو. د جرمني د حکومت دغه فیصله د اسرائیل چارواکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه و. هم د صهیونیستي رژیم ته د وسلو د صادرولو په زمینه کې خپل پخوانی سیاست ته د برلین ستنیدل د اسرائیلو رژیم د چارواکو د خوشحاله سبب شوی دی. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به د ناصر حلیمی صاحب سره زموږ د همکار شوی مرکه درته وړاندې شي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی پیرزوینه. تاسو هم خبر یا چې لتیری څه مودې راهیسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې شوې او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي چارې هم په ټپه ولاړې دي. قطر او ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو رغولو هڅه وکړي خو پاله مثبت نه و، او دا د ایران اسلامي جمهوریت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو کوشرولو لپاره را وړاندې شوی دی. په پام کې ده چې را روانه میاشت د سیمې هیوادونو وناسته هم راوبلي. دغه راج د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره پرله پسې اړیکې هم نیولې دي. دا چې د ایران منګړتوب به څومره مثبته پایله ولري، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې بیرته پخواني حالت ته راوګرځي، دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو د ننګرهار ښوونکو روزنې عالي مرکز پخواني استاد محمد ناصر حلیمی سره شریکې کړې چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ښاغلی محمد ناصر حلیمی، د ننګرهار د ښوونکو روزنې ادارې پخواني استاد او جهید دینی عالم، موږ ته د وخت راکولو نه ډېره مننه. غواړم چې خپله پوښتنه مو وکړم. تاسو هم په جریان کې یاستئ له څه وخت راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خورا ترنګلې حالت ته رسیدلې دي او تر ډېره په ټپ حالت ولاړې دي. د نورو هیوادونو تر څنګ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیا کوشیرولو دپاره یې کوششونه کړي دي. تازه د ایران اسلامي جمهوریت هم دغه کوششونو ته راځنګلې دي او له دواړو هیوادونو نه د زغم او حوصلې غوښتنه کړې او ټټرې وهلې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو د کوشیرولو دپاره منځګړتوب وکړي. تاسو د ایران اسلامي جمهوریت د منځګړتوب ته په کوم نظر ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جنگ خو یو طبیعي شی دی چې د دوو ګاونډیانو ترمنځ یا د دوو دوستانو ترمنځ یا د دوو کورنیو ترمنځ یا د کور په داخل کې د دوو کسانو ترمنځ راځي. خو بیا نور وظیفه دا لري چې دوی باید د صلح لپاره اقدام وکړي، او صلح باید عادلانه وي، صلح باید عالمانه وي، او صلح باید په داسې یوه بڼه باندې وي چې نتایج ورباندې مرتب شي. نو د صلح حقوق چې قرآن کریم ورته اسوه صلح خیر ویلی دي، نو د دې د پاسه بله خبره نه ځایږي. صلح چې ده د دواړو خواوو په ګټه ده. د افغانستان او پاکستان صلح چې ده د سیمې د صلح او ثبات لپاره هم ګټور دی. نو په دې کې زه مثبت نظر لرم.
فکر کوئ د ایران اسلامي جمهوریت د ماموریت به مثبتې پایلې ولري؟
او دسه د چستن کارونه چې په اخلاص باندې بناوي طبیعي خبره ده، او په عدالت باندې بناوي، په دې باندې بناوي چې د افغانان خو تقریبا 500 کلونو راهیسې ډیر مظلوم واقع شوي دي، ټول خواره واره شول. هیواد د په هر لحاظ باندې لویدلی دی، پریوتی دی، مشکلات لري. په یواز د دې چې ګاونډیان ورته لاس ورکړي چې په هر لحاظ په خپو ودرېږي، د تمکین مرحلې ته ورسیږي، متاسفانه جنجال ورته پیدا کیږي. نو ښه خبر هم دا ده چې د دواړو خواوو مصلحتونه چې موږ ګورو په صلح کې ده، او د دواړو خواوو منافع په نظر کې نیولو سره انشاءالله چې یو عالمانه مخلصانه اقدام وشي انشاءالله نتیجه ورکوي.
استاد، تاسو مجرن کې هستې د تیرو سبانې سلوي خورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره ټولې دروازې تړلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده. په داسې حال کې چې پاکستانی سوداګر هر ورځ لاریونونه کوي چې غوښه چې لمالی ځان سره مخامخ دی او هر ورځ په میلیونونو ډالر ځان وروړي، زمنن د دغه لارو د بندیدو لامل ډیر خلک بیکاره شوی خپل دند له لاسه ورکړي دي، خو پاکستان د دغه خلکو غږ نه اوري. ساسو له اند پاکستان د دغه لارو د تړل کېدو لامل څه غواړي؟ آیا د سوداګرۍ نه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي؟
اصلا د سدا چې هر هیواد چې غواړي چې په اقتصادي لحاظ باندې د ثبات لوړ موحس کې مرحلې ته ورسیږي، باید خپل تاجران ونازي، خپل تاجران وپالي، د خپل تاجرانو مخې ته چې کوم تجارتي خنډونه ګوري هغه باید ورته هوار کړي. دا د حکومتونو وظیفه ده، ځکه د حکومتونو بقا چې ده دا د تجارتونو د پرمختیا سره تړلې ده. څومره چې په یو هیواد کې تجارت انکشاف کوي، وده کوي او د ثبات مرحلې ته رسیږي، په هماغه اندازه باندې حکومتونه ثبات کوي. او هغه هیوادونه چې هغوی خپلو تاجرانو ته خنډونه جوړوي، جنجالونه ورته پیدا کوي، تشویشونه ورته زیږي، نو طبیعي خبره ده چې حتی دا د حکومتونو ثبات او استقرار له منځه وړي، حکومتونه له بحرانونو سره مخ کوي. نو د پاکستان لپاره مناسبه لاره دا ده چې د خپلو تاجرانو درناوی وکړي، د هغوی عزت وساتي او د هغوی حرمت وپالي، او داسې یو سیستم را جوړ کړي چې خپل تاجران متضرر نه کړي، ځکه د هغوی مالونه هم دا اوس چې څومره تولیدات هغوی په صنعتي لحاظ، په زراعتي لحاظ او په نورو لحاظونو باندې منځنۍ آسیا ته، افغانستان ته کړي دي، هغه ټول په هغوی باندې توانیږي. نو کله چې ستا تاجر چې وغورځېده، تاجر خو ستا د حکومت یوه ستنه ده، ستنه چې وغورځېده چېرته خپله غورځېږي.
استاد، که چېرته د ایران اسلامي جمهوریت د هڅې چې د منګړتوب دپاره کوي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د کوشرولو دپاره کوي، نتیجې ته رسیږي، په راتلونکي دپاره باید د افغانستان او پاکستان اړیکې په کومو معیارونو باندې ولاړې اوسي؟
اصلا معیار خو اساس تعاملاتو چې دی هغه عدالت دی، انصاف دی، او متقابل احترام دی، او د متقابلو حقوقو ادا کول دي. کچیرې وایي چې ته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم، او که ته وایي چې ته یې زه وایم چې زه یم او زه وایم چې ته یې، هم به ته یې هم به زه یم. نو دا متقابل احترام غواړي. او د افغانانو خو ټول نړۍ ته دا خبره معلومه ده چې د دوی د ازادۍ سره چې هر څه په ټکر کې وي، هغه نشي زغملی، حتی د خپل وینو په بدل او د خپل ژوند په بدل او د هر څه په بدل په قیمت خپله ازادي ترلاسه کوي، که هغه سیاسي ازادي وي، که هغه اقتصادي ازادي وي، که هغه تجارتي ازادي وي، که هغه فرهنګي ازادي وي. په هر لحاظ څوک کوم ګاونډی چې غواړي چې افغانانو سره روغ پاتې شي تر اخره پورې، دې مزي ته به لاس نه وړي، د دوی ازادي به نه ګواښي. چې وی ګواښو بیا نو د دوی عکس العمل بیا ډیر جدي وي.
استاد، روسیې پښتنې په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تیرو څو پړاو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه دوحا او د ترکیې په پلازمینه استنبول کې شوې دي، پاکستان ډیر ځلې د خبرو لپاره له مخکې شرطونه یې ښودې دي. کدا ظلم د ایران اسلامي جمهوریت په منګړتوب خبرې کیږي، فکر کوي د وړاندې ښودل شوي شرطونه به مذاکرات مثبت خواته بوزي؟
اصلا د سده چې صلح او جرګه چې ده، دا په شرطونو باندې نه حلیږي، دا د مقابل لوري د حقونو د ادا پر روحي باندې دغه کیږي. نو که پاکستان غواړي چې صلح وشي، باید خپل هغه شرطونه، نامشروع شرطونه باید کینی دي چې هغه د افغانستان د خلکو د هویت سره، د دوی د ازادۍ سره، او د دوی د پرمختګونو سره، او د دوی د مصالحو سره ټکر ولري، ځکه افغانستان یو آزاد او مستقل هیواد دی، د هیچا د احسان پوروړی نه دی. افغانستان هغه هیواد دی چې دغه ټول ګاونډیان چې تاسو ګوري، دا د سره ښکېلاک د خامار د خولې څخه راوویستل، او د خپلو وینو په بدل کې، د خپلو ځوانانو د شهادتونو په بدل کې، او د خپلو میړانو په بدل کې، او همدغسې کله چې امریکایي ښکېلاک افغانستان ته راغی، هم افغانستانو چې د دې سیمې ټول هیوادونه یې د امریکې د خطرناکو جنجالونو څخه بېغمه کړل، او دا یې د خپلو وینو په بدل کې وکړ. نو افغانان چې کله دوی ته ازادي اخیستې ده، افغانان چې کله دوی آزاد کړي دي، افغانان چې کله دوی د خطرناکو لیوانو خمارانو څخه بچ کړي دي، نو د دې په بدل کې خو باید دوی چې مننه نه کوي، درناوی نه کوي، کومک نه کوي، مرسته نه کوي، زموږ د ثبات او استقرار لپاره فعالیت نه کوي، نو مزاحمت خو باید ونه کړي.
د د تهران پښتو راډیو درنو اوریدونکو زموږ د دې مرکې لپاره بیل شوی وخت هم دومره و. تر بیا چې د یوې بلې مرکې لپاره ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخون کې خدای سپارو. هر چیرې چې یاست خات او بریالي اوسئ.
د علامه طباطبایي د درنښت ورځ د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
د خدای بخښلی علامه طباطبایي په درنښت کې له کتابه تر آسمانه پورې نومي ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، په نننۍ ولولناک او له زوږه په ډک ژوند کې لا هم کلمه او لیتوګه داسې ځواک لري چې د انسان روح روښانه کولی سي. له کتابه تر آسمانه عنوان یوه داسې کیسه ده چې د هغه لوی شخصیت د ژوند او آثار روایت کوي چې ټول عمر یې د کتاب، پوهې او ایمان په لاره کې تیر کړی، یعنی علامه سید محمد حسین طباطبایي. نو په دې ځانګړي مطلب کې د کتاب او کتاب لوستنې دروازې په اړه در سره خبرې کوو، د مطالعې د تلپاتې ارزښت یادونه کوو او له هغو لیتوګو سره یو ځای کیږو چې د قرآن په رڼا کې د انسان د لارې څراغ ګرځي. قدرمنو ملګرو، دغه ځانګړی مطلب چې د کتاب او کتاب لوستنې دروازې او د اوس مهاله ایرانی متفکر علامه سید محمد حسین طباطبایي د ویاړ ورځ په مناسبت تیار سوی، له تاسې هیله کوو چې تر پایه زموږ سره ملګری اوسئ.
عزتمنو اوریدونکو، د لړم یا عقرب د میاشتې 24مه نیټه د ایران په رسمي کال هنداره کې د کتاب او کتاب لوستنې ورځ په نوم نومول شوې ده. داسې ورځ چې د مطالعې د کلتور درناوي او د کتاب درول یا د یادونې لپاره لمانځل کیږي. په همدې ورځ د قدرمنو لیکوالانو، ژباړونکو او څېړونکو یادونې کیږي، د هغو کسانو چې په قلم او فکر سره یې د ټولنې د پوهې رڼا ژوندۍ ساتلې ده. دوستانو، کتاب د انسان یو همیشنی ملګری، د پیژندنې، پوهې او آرام کړکۍ ده چې هغه زمانه کې چې ټکنالوژي هر څه زموږ په اختیار کې راکړی دي، بیا هم د کتاب پاڼه اړول او د یو لیکوال یو جمله لوستل زړونه روښانوي او فکر ویشوي. خو په همدې ورځ د ایران اوسمهاله مفکر او یو فکر لرونکی ستر شخصیت علامه سید محمد حسین طباطبایي نوم هم تازه کیږي. یو داسې فیلسوف، مفسر او متفکر چې ټول عمر یې د علم، ایمان او اخلاقو په لاره کې تیر کړ. د هغه یاد د کتاب د ورځې تر څنګ لمانځل د اند، ایمان او عقل ترمنځ د ژورو پیوند نښه ده. خدای بخښلی علامه طباطبایي په 1201 مریز کال کې، یعنی په 1292 میلادي کال کې په تبریز کې زیږیدلی و. هغه د کوچنیوالي پر مهال له خپلې مور او پلار بې برخې شو، خو په شاندار استعداد او پیاوړي همت سره یې د پوهې لارې ته دوام ورکړ چې د تبریز په مکتب خانو کې قرآن، فارسی او خطاطي زده کړه او وروسته طالبیه مدرسې ته ولاړ او دینی علوم یې پیل کړل. علامه طباطبایي له خپل ورور سره نجف اشرف ته ولاړ او لس کاله یې هلته فقه، اصول، فلسفه او عرفان ولوستل. هغه د سید ابوالقاسم خانساری په څیر له سترو عالمانو څخه زده کړې وکړې او فلسفه او عرفان یې په ژوره توګه زده کړل. همدغه زده کړې وروسته د هغه د تلپاتې آثار بنسټ جوړ کړ. علامه له نجف اشرف څخه له راستنېدو په قوم کې میشت شو او د فلسفې، تفسیر او عرفان په تدریس سره یې د دینی لیتوګې او پوهې نوې مرحلې پیل کړې. د هغه د درس کلاسونه او کړۍ چې له هغه وروسته په شاګردانو سره لکه شهید استاد مطهری، آیت الله جوادی عاملی او علامه حسنزاده عاملی سره ځلیدلې، د اسلامي لیتوګې او تفکر په تاریخ کې یو مهم بدلون و. دا هغه آثار او فکر او ښوونې علامه طباطبایي د اسلامي نړۍ د 14 هجري پې پیړۍ د سترو فیلسوفانو او مفسرانو په کتار کې ودراوه.
د هغه لګنو آثارو څخه دوه سره تر ټولو زیات پیژندل شوی دی. لومړی تفسیر المیزان، هغه تفسیر چې پکې قرآن په خپله د قرآن په وسیله تفسیر شوی دی. په دې اثر کې علامه صاحب په ژور نظر سره آیتونه د عقل، فلسفې، تاریخي منظر او اخلاقو له اړخونو څېړلې او د انساني لیدلوري او الهي وحي ترمنځ ژور پیوند رامنځته کړی دی. علامه طباطبایی د المیزان تفسیر لیکل د 1300 درجه شم قمری کال، یعنی د 1300 جلسم المریس کال څخه پیل کړ او کابو شل کال په برابرې دا او لیکل باندې تیر کړ. دا اثر په شلو توکو او په عربي ژبه لیکل سوی دی او د قرآن په قرآن سره تفسیر د بې ساري طریقې پر بنسټ جوړ سوی. داسې روضه او طریقه چې آیتونه په همغه کتاب کې د نور آیتونو په مرستې سره تشریح کوي. المیزان تفسیر د آیتونو تر لفظي او معنوي تفسیر ورآخوا ژور فلسفي، کلامي، ټولنیز او اخلاقي بحثونه هم لري او له همدې کبله د اسلامي نړۍ د څېړونکو په وینا د قرآن له تر ټولو هر اړخیزو او عقل محورو تفسیرونو څخه شمیرل کیږي. د هغه بل مهم او نامتو اثر د فلسفي اصول او د رعالیزم روده ده چې په فلسفي مقالو ولاړ دی او پکې د اسلامي فلسفي اړیکه په نویو او مدرنو لویدیځي لیدلوګو سره څېړل کیږي. دا کتاب له ډیرو کلونو راهیسې په حوزو او پوهنتونونو کې ښودل کیږي او د فلسفي د زده کوونکو لپاره یو ارزښمنه مرجع ګرځېدلې ده. د فلسفي اصول او د ریالیزم روده د علامه طباطبایی هغه فکري اندیشنه څرګندوي چې غوښتل یې د اوس مهال زمانې د اړتیاو له مخې فلسفي تفکر نوی کړي. هغه په دې اثر کې د مادي پالنو او لویدیځي ایدیا پالنو مکتبونو پر وړاندې کره کتونکي دریځ لري او د حقیقت پالنې او د عقل د خپلواکه رول پلوی کوي. دا کتاب په څوارلس مقالو کې لیکل سوی او د شهید مرتضی مطهری په حاشیو سنگار سوی دی. داسې حاشیه چې دا اثر فلسفي ژورتیا او د راودو ارزش نور هم زیاتوي. د څېړونکو په باور د فلسفي اصول او د ریالیزم رودې نومي اثر د اسلامي سنتي فلسفې او نوې معرفت پیژندنې ترمنځ یو پل جوړوي او لا هم په اسلامي فلسفي درسونو کې له مهمو بنسټیزو متنونو څخه شمیرل کیږي.
قدر من اوریدونکو، علامه طباطبایی یوازې فیلسوف او مفسر نه و، هغه د علم ترڅنګ یو ساده ژوند کوونکی، اخلاقي او د خلکو په زړونو کې شتون لرونکی شخصیت و. د ایران د ملت د مبارزو په سختو کلونو کې خلکو ته د ایمان، اخلاق او عدالت بلنه ورکوله او تل یې د معنویت رول د ټولنې په اصلاح کې بنسټیز باله. هغه د انسان او د خدای د اړیکې او د توحید د مفهوم په اړه ژور لیدلوري درلودل او باوري چې انسان یوازې د خپل ځان په پیژندلو سره د خپل رب پیژندلو ته رسیږي. دغه لیدلوري د دین فهمي او اسلامي انسان پیژندنې په نړۍ کې تازه روح پوخ کوي. تر علمي آثارو ورآخوا د نوي علمي نسل په روزنه کې د علامه طباطبایی رول بی ساری و. د قوم او تبریز حوزه د هغه په هلو ځلو ورغېدی او شاګردان یې داسې ستر شخصیتونه شول چې هر یو یې د راتلونکو نسلونو لپاره د لارې مشل شو. علامه طباطبایی د 1325 لمریز کال څخه تر 1350 لسیزې پورې له 15 کلونو زیات په قوم کې فلسفه، تفسیر او اخلاق تدریس کړل او له کتابونو لکه بدایت الحکمه او نهایت الحکمه او هم د شیعه در اسلام په لیکلو سره د فلسفه په تدریس کې نوي بنسټونه کېښودل. د درس د کړیو ترڅنګ د هغه علمی مناظره له هنری کربن سره او منظم فلسفي او عرفانی بحثونه د څیړونکو پر مخ نوی افقونه پرانستل. د هغه له غوره شاګردانو څخه شهید مرتضی مطهری، امام موسی صدر، آیت الله عبدالله جوادی عاملی، علامه حسنزاده عاملی، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله جعفر سبحانی او لسکونه نور د ایران او اسلامي نړۍ نامتو عالمان یادیږي. داسې نمونه چې هر یوې د راتلونکي نسل لپاره یوه نه خاموشېدونکې رڼا ده.
د لړم څلیرویشتمه د دغه غوره او متفکر عالم د مړینې کلیزه هم ده. هم هغه ورځ چې د 1402 قمري کال د محرم له 13 نیټې سره برابره ده. علامه طباطبایي د یواتیا کلونو او 13 ورځو له برکتناکه ژوند وروسته د 1308 لمریز کال د لړم د میاشتې په 14 له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې. هغه پالمیزان، شیعه در اسلام، بدای الحکمه او نهایت الحکمه نومی کتابونو سره پاسارو کې داسې میراث پریښود چې تل به ژوندی پاتې سي. هغه له دې دنیا لاړ، خو فکر یې لا هم د الهام سرچینه ده. دوستانو، د دغه ځانګړي مطلب په پای کې او د کتاب او کتاب لوستنې پر وخت کې د خدای بخښلی علامه سید محمد حسین طباطبایی یاد ژوندی ساتو. یو داسې عالم چې په میزان او د فلسفې په اصولو او په ریالیزم کې عقل او ایمان په کلکه یو ځای کړل. هغه وښودله چې کتاب یوازې د کلمو ټولګه نه ده، بلکې د قرآن، اخلاقو او ژوند ژور فهم سره یو پل دی. مطالعه د علامه طباطبایی په لید کې د فکر کولو او مسؤولانه ژوند کولو تمرین او مشق دی. د کتاب له پاڼې د ټولنې تر ډګر پورې اوس هم د هغه د آثارو په لوستلو سره د پوهې څراغ لا روښانه کېدای سي او د قرآن په رڼا کې د سبا لاره لیدل کېدلی سي. هیله ده چې موږ د لوستلو، سوچ کولو او عمل کولو په وسیله د هغه لاره دوامداره او روښانه وساتو او د کتاب لوستنې کلتور یوه ګډه ملي پانګه وکړو.
عزتمن اوریدونکو، د علامه طباطبایی په اړه د دغه نننې پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو ازردم استاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مسپارو.
تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري. Thank you.
گران اوریدونکو د تلپات خوشبوئی پنوم نوې پروګرام د بیلا بیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی پنوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف اورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه اورباندی واکمن شو، او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلورمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. Thank you. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.
دل میں شکوا نہ کو دل میں شکوا نہ کو آج کا سنو کس دل میں دل میں پورا دیش کو عاشقی بس دل میں شکوا نہ کو دل میں شکوا نہ کو آج کا سنو کس دل میں دل میں پورا شتی بس دل من دنیا را شناختی دل من مرد و نامرد را شناختی دل من عشق و آدم ها را شناختی دل من دنیا را شناختی دل من مرد و نامرد را شناختی دل من عشق و عشقشان خالی و ریایی راهشان عقب جدایی عشقشان خالی و ریایی راهشان عقب جدایی دل من دنیا را شناختی دل من مرد و نامرد را شناختی دل من عشق و آدم ها را شناختی دل من دل من دنیا را شناختی دل من مرد و نامرد را شناختی دل من عشق و آدم ها را شناختی دل من
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։